خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم اسمت ساروان میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ساروان صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سرور صاحب، ستړی مشه قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان حکومت او ناټو د کابل پرونی حمله وغندله. د دې حمله د یو کس چې په حمله په وخت په خپل دفتر کې وو د سترګو حال در اورو، او دغه راست د نورو موضوعاتو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو تاندې څنګ یو حقیقت سره. خو لومړی د دې سات خبرونه واورئ. د سولي ولسی حرکت په هلمند کې د سولي او اوربان په ننګلاریون کوي. په سوریه کې فعالان وایي د داعش او القاعده پلو ډلو په بریدونو کې د سوریې د حکومت نږدې 50 پلوي سرتیري وژل شوي، او د لیبیا د پلازمینې په جنوبي سیمو کې درنې چکرې روانې دي. د خبرونو تفصیل. د سولي ولسی حرکت وایي په پام کې لري نن یک شنبه په هلمند کې د سولي او اوربان په ملاتړ لاریون وکوي. دغه حرکت پرون په ننګرهار، تر هغه مخکې په خوست او غزنی کې لاریونونه کړي دي. د سولي ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون ناوخت آزادي راډیو ته وویل
د یک شنبه په ورځ په هلمند کې لاریون لرو. د لاریون پر مهال د جګړې پر شکل اړخونه باندې ژغ کوو چې نور باید ژر تر ژره اوربان لانس یا یوې سولي روغې جوړې ته ورسیږو. تر هغه وروسته په بلخ، کندهار او نورو ولایتونو کې دغه لاریونونه لرو، او د لاریونونو پر مهال د جګړې پر شکل اړخونه د جنگ بستې ژغ کوو.
د سولي ولسی حرکت په لاریونونو کې د حکومت لخوا د خالد پوزي عملیات او د طالبانو له لوري د الفتح پنوم پسرلنی عملیات غندل شوی دي. وسلوالو طالبانو د الفتح پنوم د خپلو پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان کړی دی. د سولي ولسی حرکت وایي په نورو ولایتونو کې به هم د سولي او اوربند په ملاتړ لاریون وکړي. د ترکیې د پوهنې وزارت یو چارواکی وایي په افغانستان کې د افغان ترک ټول ښوونځي د ترکیې د پوهنې وزارت چوکاټ ته انتقالي شي. د ترکیې د پوهنې وزارت موین ریحا دینی میچ پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل په دې اړه دوی میاشتې مخکې د افغانستان له حکومت سره یو تفاهم شوی دی.
Alan 12 okulun 7'sinin devri zaten tamamlanmış.
Le afan hukumat sarada tafahum le mahi dolas afan turk shwanzi de Turkiye de puhni wazarat chawkart ta intiqali ji tarde shi bi puri wo shwanzi intiqal shwi pat 15 shwanzi ba ham de puhni wazarat chawkart ta wale shtawal shi pa Afghanistan ke de afan turk shwanzi yo faaliyat 12 kala mah ki pal shwai de pa Jozjan, Balkh, Kabul, Kandahar, Herat aw Ningarhar ki de dogh shwanzi yo shmir dolas tar si shi afan turk shwanzi pa Amerika ke mesht masabi mashar فت الله ګولین لخوا اداره کېدل چې په ترکیه کې د 2014 میلادي کال د کودتا د ناکامې هڅې په تور په تنظیمولو تورن شوی دی. د غزنی ولایت چارواکي وایي په ګیلان ولسوالۍ کې څو تنه وسلوال وژل شوي او څو نور نیول شوي دي. د والي ویان محمد عارف نوري پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د زنګور افغان ځواکونو په عملیاتو کې 9 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او 8 تنه یې له وسلو او مهماتو سره یو ځای ژوندي نیول شوي دي.
شاغل نوری هم در از ول چې په دغو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو 22 نقطه وسایت هم له منځه وړل شوې دي. زبی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي د برید خبرمنی خو وایي امنیتي ځواکونو ملکیان وژل دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په سوریه کې فعالان او یو څارون کې ډلوي د داعش او القاعده پورې د تړلو وسلوالو په جلا جلا حملو کې نږدې 50 دولتي سرتیري او د هغوی متحد جنگیالي وژل شوي دي. د سوریه د بشري حقونو د څار ادارې پرون وویل په القاعده پورې د تړلې ډلې حیات التحریر الشام وسلوالو پرون د حلب ښار په لویدیځ کې پر دولتي ځواکونو حمله وکړه. د دې ادارې په خبره په دې پیښه کې 21 سرتیري او د هغوی متحد جنگیالي وژل شوي دي. که څه هم په دې سیمه کې په سپتمبر میاشت کې په یو لنډمهاله اوربان موافقه شوې ده، خو لا هم سخته ناامنه ګڼل کېږي. په بله پیښه کې د پنجشنبې پر سهار د داعش افراطي وسلوالو د مرکزي ولایت حمص په یوه دشته کې دولتي ځواکونو ته کمین نیولی و چې وروسته دوه ورځنۍ جګړه وشوه. د سوریې د بشري حقونو د څار اداروي په دې جګړه کې د څلورو افسرانو په ګډون 20 سرتیري ووژل شول. د لیوال قدس په نوم یوې دولت پلوي ملیشه ډلې د کمین خبر تایید کړی او ویلي دي دوی د السخنا په نوم د شارګوټي په ختیځ کې د دوو محاصره شویو ساحو د آزادولو لپاره خپل جنگیالي لیږلي وو. د لیبیا د پلازمینې ترابلس په جنوبي سیمو کې پرون درنې جګړې پیل شوې. دا په داسې حال کې چې پر دغه ښار د ولکې ټینګولو لپاره د دوو اونیو په جګړه کې د وژل شویو کسانو شمېر تر 220 اوښتی دی. لیبیا په ختیځ او لویدیځ کې د دوو سیالو حکومتونو ترمنځ ویشل شوې ده. جګړه د قمندان خلیفه هفتر تر مشرۍ لاندې د لیبیا د ملي پوځ په نوم د ځواک او د هغو ملیشو ترمنځ روانه ده چې د ملګرو ملتو لخوا په رسمیت پیژندل شوي د ملي یووالي حکومت ته وفادار دي. په ترابلس کې د ملي یووالي حکومت ته وفادارو ځواکونو ویلي چې د هفتر د جنګیالیو په وړاندې پرون ځوابي حمله کړې ده. د سعودي عربستان او ایران په ګډون د عراق د ګاونډیو هیوادونو د پارلمانونو رئیسانو له داعش یا اسلامي دولت ډلې څخه د بیرته نیول شویو سیمو د بیا رغولو لپاره د بغداد د هڅو ملاتړ ته تیاری وښوده. د عراق حکومت له څلور کلنې خونړۍ جګړې وروسته پراخې سیمې له داعش څخه بیرته ونیولې. په دې مناسبت پرون شنبه په بغداد کې د یوې غونډې د پای په اعلامیه کې ویل شوي چې د ګاونډیو هیوادونو د پارلمانونو رئیسان پر داعش له ستربري وروسته په عراق کې د ثبات، آرامش، ځکنۍ بشپړتیا او ټولنیز پیوستون پر ملاتړ ټینګار کوي. دا اعلامیه چې د اردن، کویت، ترکیې او سوریې استازو هم لاسلیک کړې وایي چې د عراق ثبات د سیمې د آرامش او ثبات لپاره ضروري دی. د افغانستان حکومت او ناټو د کابل پرونی حمله وغندله. په دې برید کې بند پاتې شوي کسان د سترګو لیدلی حال بیانوي.
زمونږ دفتر اول منزل کې ده. زه د کابل پوهنتون مسؤول کسانو سره ناست وم چې یو درز شو.
د نورستان د څو ولسوالیو روغتیایي مرکزونه بند شوي دي.
غریبی نورستان کې کله یو هم فلونه د مکمل ټول بند شو. د دواب عمومي شفاخانه روغتون ولته بند کړی دی. همدې له وجې نه مریضان عمل د پراته دی بند.
د کندهار د میوو صادرونکو له حکومت څخه د نورو بازارونو د موندلو غوښتنه کوي.
فقط مدایله ده چې زموږ سره د خپل مشران کوشش وکړي چې د دنیا سره زموږ لارې او اړیکې راسمې کړي.
په پکتیا کې یو شمېر خلکو غوښتنه وکړه چې د الکترونیکی تذکرو ویش دې په ولایتونو کې پیل شي.
دوی ژمنه کړې وه چې موږ به په لنډ وخت کې زونونو ته غځو، خو دغه لړۍ محدوده پاتې شوه، په کابل کې پاتې ده.
له افغانستان د باندې په موضوعاتو کې به واوري چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن ایران ته ځي. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګې او حقیقت سره د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم تعقیبولای شي. زموږ د وی پاڼې پته azadiradio.com یا azadiradio.org. په افغانستان کې د ناتو یو چارواکي ویلي افغانان سوله غواړي خو تروریستان دوی ته درد او کړاو ورکوي. دغه چارواکي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پر ودانۍ پرونی حمله وغندله. د افغانستان د ولسمشر هم د دې حمله په غندنه کې ویلي د افغانستان دشمنانو سرګند کړ چې له وژنو او جنایت پرته بل هدف نه لري. چارواکي وایي دغه ډلهیز حمله شاوخوا 15 ساعته روانه وه. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی په کابل کې د شنبې ورځې حمله تروریستي بللې او غندلې ده. هغه په خپل ټویټر کې لیکلي په داسل کې چې افغانان سوله غواړي، تروریستان یوازې د درد او کړاو سبب کیږي. بلخو ولسمشر محمد اشرف غنی هم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پر اتلس منزله ودانۍ د وسلوالو حمله غندلې ده. د جمهوریت ریاست په اعلامیه کې راغلي د افغانستان دشمنانو د ملکی خدماتو د مامورانو په نشه کولو، پر عامه تاسیساتو په حمله او د بیرې په خبرولو سره یو بیا ثابته کړې چې له وژنې او جنایت پرته بل هدف نه لري. د کورونا چاره وزارت ویان نصرت رحیمی د شنبې پر ماښام ازادي رادیو ته ویل چې حمله کوونکي 15 کسان وچی، یوې ځان وژونکي حمله وکړه او څلور نور یې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوي دي. شغلی رحیمی وویل د درویو سرتیرو په ګډون و کسان په پیښه کې وژل سوي دي.
په دغه پیښه کې څلور نفر از موږ قدرمن هیوادوال چې ټول ملکی کسان دي شهیدان شوي، او اته نفر نور هم ټپیان شوي. درې نفر امنیتي ځواکونه هم په دغه پیښه کې شهیدان شوي دي.
د پرونی حمله پر مهال په مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت کې شاوخوا 2000 کارکونکي راګیر پاتې وو. بلخوا د رابعه پونوم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د وړکتون کارکونکي له رویټرز آژانس سره په خبرو کې د خپلو سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ: ډوډۍ مو خوړله چې ناڅاپه زوروره چاودنه وسوه. چیغې مو کړې. د ډوډۍ غابونه د ماشومانو له لاسونو ولوېدل. هغې خونې ته ورغلو چې دروازه یې د زغور وه. کله چې وضعیت لږ ښه سو، امنیتي ځواکونو له هغه ځایه وایستلو. تر پرون ماښام پورې د دې حملې مسؤلیت چا نه و منلی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. وسلولو طالبانو په وروستیو کې د الفتح په نوم د خپلو په سرلنیو عملیاتو تر اعلان وروسته په بیلابیلو ولایتونو کې خپل تحرکات زیات کړي دي. په کابل کې تر حملې یو ورځ مخکې په پام کې ول افغانستان 250 کسیز هیات له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته ولاړ سي، خو په وروستیو شیبو کې دا کتنه لغوه سوه. جمهوری ریاست اوس د هیلی سترګي د سولې مشورتي لوی جرګې ته نیولې چې د غویي ثور پر نهمه کېږي. د جرګې تر دایره دو مخکې ځینو کلیدي سیاستوالو له دې جملې اجرایی رئیس عبدالله ویلې چې په دې جرګه کې برخه نه اخلي.
د مخابراتو پر وزارت حمله چې د غرمې په 11 بجې او 40 دقیقې پیل شوې وه، د مازیګر تر 15 بجو پورې روانه وه. د وزارت کارکونکی اتل زازای د حملې په محل په خپل وزارت کې دننه وو. هغه صالح محمد صالح ته د خپل سترګو لیدلې حال داسې بو وایي:
یولسمه بجې وې، یولس څلوېښت دقیقې. زموږ دفتر اول منزل کې ده، د افغانستان ملي مرکز معلومات دفتر ده، د افغانستان ډیټا سینټر هلته موجودیت لري. زه د کابل پوهنتون مسؤول کسانو سره ناست وم. د دوی د نوي فلایټو په هکله مونږ بحث کوو چې یو درج شو. مونږ داسې فکر وکړو چې کوم د سیرینا هوټل سره بسته یي، هغه وروسته ډزې نور هم تیزې شوې او کسانو داسې اوازې خپرې شوې چې ګوندې په افغان پوسټ باندې حمله کړې. چون دلته د افغانستان د ټولو دولتي اداراتو ډیټا پرته ده، نو مونږ خپل هغه زیرې دروازه چې درلوده هغه مو بند کړه. خو چون د افغان پوسټ هغه کوم تعمیر باندې چې دوی نتلي هغه زمونږ د پښو لاندې په لاندې منزل کې وو، نو مونږ هر څه ډېر د نږدې نه احساسول او حتی م اورېدل. او ډېرې درنې ډزې وې، ساده کلنچکوف ډزې نه وې، د پیکا او د نورو درنو وسلو ډزې وې. څه وخت وروسته اور راپورته شو، لوګی راپورته شو. ډیټا سنټر وو، نو هلته زمونږ د لوګي چې ټول را دننه شول او لاندې هغه لاینونه دي، د برق لاینونه هغې اور اخیستی وو.
نو تاسو تر اخري شېبې پورې په هماغه اتاق کې
بله او بیا د ډیټا سنټر هغه د خطر زنګ وهل شو، خو هغه دې پخته چې مونږ وارخطا شو چې ګوندې دوی را دننه نه شي او دلته فکر نه شي، هغه مو بند کړه. خو هغه د اوبو سیستم مو فعاله کړه چې که خدای نه خواسته غور ولګېږي د اوبه را خوشي شي. خو چې دا ولیدل د دود او ګاز ډېر زیات شو، نو مجبور شو چې زنګ نورو کسانو ته او مونږ د هغې دفتر نه وویستلو. مخامخ بل دفتر ده، د حکومتدارۍ الکترونیکي دفتر، د هغې رئیس دفتر ته لوړ.
تاسو په دې اتاق کې تقریبا څومره وخت پاتې شوئ؟
تقریبا د شروع د جنګ نه تر یوې بجې پورې عمل ته بند پاتې وو. خو اما چون ګاز او حرارت هغه ډېر زیات شو، مونږ ته د اکسیجن کمی هم محسوس شو، نو مجبور شو د هغې ځای نه ووځو. لاړو د حکومتدارۍ الکترونیکي ریاست ته، هلته مو دروازه ځان پسې بنده کړه. هلته یو دری دروازه وه، نو هلته نور هم جنگ شدت پیدا کړ. او مونږ تر اخره پورې نه پوهېدو چې د کوم قسمت نه جنگ روان ده. بیرون هم نه شو وتی، هېڅ سره مونږ تماس نه شو نیولی.
درام صاحب، اوس خو د ټولنیزو شبکو زمانه ده چې یو خبر په لنډه شیبه کې خپرېږي. کله چې تاسو د کورنۍ غړي په دې خبر سول چې وزارت باندې حمله شوې وه، هغوی په څه وضعیت کې وایي؟ تاسو سره منظم په تماس کې وکړه څنګه؟
او دوی طبیعي ده چې داسې اوضاع کې ډېره سخته مامېږي ټولو کورنیو ته. خو چون مونږ ډیټا سنټر یو، د انټرنیټ کنټرول هر څه زمونږ سره ده، نو د دې په خاطر چې دا ډیټا ته ضرر ونه ورسېږي، نو مونږ هر څه د وزارت ټول انټرنیټ برخ هر څه مقطع کړه.
د مخابراتو د وزارت کارکونکی اتل ځاځی وو.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې په ولسوالیو کې له تیرو څو ورځو روغتیایي مرکزونه تړل شوي او له کبله یې ولسونه له ګڼو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روحل انوري راپور واوري.
د نورستان په لویدیز کې د منډول، دواب او نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې له تیرو څو ورځو په سیمه کې روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. د لویدیز نورستان دوه تنو قومي مشرانو حاجی میراجان او حاجی محمد سخی ازادي راډیو ته وویل
دا ډاکټرانو تنخواه هم کم کړی وو، برسنل هم کم کړی وو، دوا هم کم کړی وو، د مریضانو آشا هم کم کړی وو، ډاکټران مکمل توګه کلینیک کې کلی واچو مکمل لا او غریبی نورستان کې کلینیک یا هم کلونه دا مکمل ټول بند شو. د منډول کلینیک، د کوراش کلینیک، د ګلام کلینیک، د نیالو خپل د آشې د دکاندارانو قرضدار شوی دي چې ډوډۍ د نانبایي او د غوښې د دې ټانو دپاره تاوی ورته سودا نه ور دونه په مشکلات سره مواجه دي. د جواب عمومي شفاخانه روغتون ولته بند کړی دی. همدې لوج نه مریضان عمل د پراته دی بند کړی چې هلته سامان چې نو
سید احمد وای نورستانیان بې وسه او ناتوان دي او نورو ځایونو ته د درملنې دپاره ناروغان نشي وړلی. نو حکومت ته پکار دي چې د ډاکټرانو ستونزې هوارې کړي څو بیرته خپلو دندو ته راستانه شي.
قومونو دغه خواځه چې موږ بل بدیل نه لرو چې دلته دولتي شفاخانه کنه یې موږ چې ته خیر خپل وزه خرج کوو، چارمغز خرج کوو، لوبیا خرج کوو چې د ځانوره څخه خپل علاج وکړو.
په نورستان کې د اهد روغتیایي مؤسسې مسؤل ډاکټر ګل اصغر ازادي راډیو ته وویل کلینیکونه یې د وسلوالو طالبانو د ګواښونو او غوښتنو له امله بند کړي دي.
طالبانو بیا د بعض کلینیکونو ته کنه، خصوصا د شرقي او غربي ته احوال لګلی ده او بس خطونه یې لګلی ده چې بند یې کوي کنه. بس ځینې خواهشات لري دوی، نو چې دا زموږ خواهشات او ډیمانډ پوره شوی نه، موږ ته پیسې راکوي او د مصارفو لپاره.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم مانی چې یو شمیر روغتیایي مرکزونه یې په ولایت کې ډاکټرانو د ماشونو د کموالي، په کلینیکونو کې د اسانتیاو د نشتوالي او یو شمیر نور مشکلاتو په وجه تړلې دي او دوی کوښښ کوي چې یاد ستونزې زر هواري کړي.
او د جنگ د وجه نه طالبانو لکه چې اختر ورکړي چې موږ جنگ کوو تاسو وزه، نو هغوی موقت کړي دي. دا د تنخواګانو د کمبود مسله موږ هم څو ځل د وزارت سره مطرح کړی دی او انشاءالله د حل په لټه کې یو. مریضانو په مورد کې هم دغه کومه مؤسسه چې قرارداد یې کړی دی هغوی دقیق رسیدګي نشي کولی، نو موږ دا موضوع کتبي وزارت ته لیږلی دی چې وزارت په دې مورد کې رسیدګي وکړي. انشاءالله موږ کوشش کوو چې بیرته یې ژر خلاص کړو.
تر اوسه وسلوالو طالبانو په لویدیز نورستان کې د روغتیایي مرکزونو د بندولو او له هغوی څخه د باج غوښتلو په اړه څه نه دي ویلي، خو څو ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو په نړیوال روغتیایي سازمان او په نړیوال سرصلیب په افغانستان کې کاربندیز ولګولو.
د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر وایي په وروستیو سیلونو کې 250 تنه مړه شوي او نږدې 300 نور ژوبل شوي دي. نجیب آقا فهیم پرون شنبه د دغه وزارت د کالنی راپور د بیانولو په مهال وویل له مصیبت ځپلیو سره د مرستو لړۍ روانه ده. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
تاسو وینې دغه پلوکین د خاورې د بوجۍ وینې دا غوړ موږ په خپل شخصي اغو کړی دی.
د کابل ښار د نهمې ناحیې اوسیدونکی مجیب الله وایي وروستیو سیلابونو یې د کور دیوالونه نړولي او ډېر زیان یې ورسولی دی.
په دغه سیلاب کې چې دغه څو ورځې مخکې راغلی او موږ ډېر زیان ولید. تاسو وینې دغه پول له دغه پلوکین د خاورې د بوجۍ وینې دا غوړ موږ په خپل لاس او په خپل شخصي اغو کړی چې چا یعنې موږ سره کومک ونه کړي، نو موږ د دولت غواړو کېدای شي دغه څلور میاشت کې بارانونه ډېر دي، موږ سره کومک وکړي.
دی وایي که حکومت ورسره مرسته ونه کړي په یوازې ځان د کور د بیا رغولو توان نه لري. حکومت وایي د وروستیو دوو میاشتو سیلابونو په کابل او ولایتونو کې په زرګونو کورونه نړولي او څه کم 250 قربانیان لري. وروستیو سیلابونو یوازې په کابل کې ستونزې نه دي پېښې کړې، بلکې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم خلکو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي. د فاریاب ولایت د شیرین تګاب د ولسوالۍ اوسیدونکی عتیق الله وایي دی وایي لومنګ سره نه چا مرسته کړې او نه راته توجه شوې. په سیلاب کې مې کور وران شو، څاروي مې سیلابونو ویوړل، څلور زامن مې تر اوسه هم په دغو سیلابونو کې لادرکه دي. دل حکومت غواړي چې مرسته ورسره وشي. دلته بیا طبي پیښو ته د چمتووالي په چارو کې د دولت وزارت د هوت او حمل په میاشتو کې د وروستیو سیلاونو له امله خلکو ته د زیانونو شمیرې وړاندې کوي. طبیعي پیښو ته د چمتووالي په چارو کې د دولت وزیر نجیب آغا فهیم وایي د هیواد په سلی رشتو ولایتونو کې په دغو سیلاونو کې 228 کسان وژل شوي، 299 ټپیان او 15 ترې تم دي. سباندې 15,000 کورونه بشپړ ویجاړ او سباندې 18,000 لږ څه زیانمن شوي دي. دی وایي په 6,000 کورنیو چې کورونه یې بشپړ ړنګ شوي نغدې پیسې، پر 9,000 کورنیو خوراکي او په 6,000 نورو کورنیو غیر خوراکي مواد ویشلي دي. ښاغلي فهیم د شنبې په ورځ د دغه وزارت د کلني راپور د وړاندې کولو پر مهال په کابل کې وویل له ټولو زیانمنه شوو کورنیو سره به له استثنا پرته مرسته وشي.
په کندهار کې سوداګر وایي نامنظمې سوداګري اړیکې سبب شوي چې دوی په وچه میوه کې د ګټې په ځای تاوان وکړي. سږ کال له کندهاره 8,000 ټنه وچ انځر هند ته صادر شوي، خو سوداګرې له ګټې خوښ نه دي. له کندهاره د صادق رښتین راپور واوري.
له کندهاره تر تازه میوې وروسته هر کال تر 150,000 ټنه پورې وچه میوه بهرنیو هیوادونو ته صادرېږي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بنا ازادي راډیو ته وویل چې د شاوخوا 4,000,000 ډالرو په ارزښت یې 8,000 ټنه انځر سږ کال هند ته صادر کړي دي. خو دا چې هند د انځرو لپاره یوازنی مارکیټ دی، نو هلته د وچې میوې کچه زیاته شوې چې له امله یې سوداګرو ته د ګټې پر ځای تاوان رسېدلی.
یو مارکیټ لرو چې هغه هندوستان دی او موږ نور خواهو ته لاره نه لرو، او ایتالیز مو هم داسې خاص فعاله نه دی، او زمینی لاره موږ فرضاً اروپا خواته یا د نور ممالک سره په ارتباط کې نه یو. نو کم وخت چې هغه مارکیټ په دې خبر شو چې موږ انځر ډیر دي، نو هغوی په رانیولو کې ډیر کمښت راوستی. هغه و چې زموږ د انځرو تاجران سږ کال تاوانیان هم دي. باید ووایم چې ډیر لوړ قیمت یې دلته خریداري کړې وه، او متاسفانه چې اوس هغه چې د فرم چې 50% قیمت یې تنظیم کړی دی، یعنی 50% تر اته شوی دی.
د سوداګرۍ خونې مرستیال وایي سږ کال د تازه میوې تر څنګ د وچې میوې کیفیت هم ښه وو او زیات حاصلات یې کړي وو، خو د منظمو سوداګریزو اړیکو نشتون سوداګر زیانمن کړي دي. په ورته وخت کې د وچې انځرو سوداګر هم وایي د دغه وچې میوې زیاته برخه یې هند هیواد ته صادره کړې، خو هلته د مارکیټ د کمښت له امله یې په هر کیلو کې 1,500 افغانۍ زیان کړي. نعمت الله لنډو او محمود الله له دولت غواړي چې اروپایي هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې وتړي.
لاری دغه کې خلاصي کې چې بل ملک ته ولاړ شي، بل ملک ته ولاړ شي واس پر هندوستان خدای نظر نه خلاصي نه پر هندوستان یوازې پاره.
مثال ملک تو ته دولت مثال مستر کومک وکي، مثال دی مستر کومک وکي چې دولت ته دی معرفي کړی نه واس دی مستر کومک وکي
چې زموږ تجارتونه د ملک سره وکي، زموږ قراردادونه وکي، زموږ مالونه په پوره شي. و سم شو کده رسیدلې دي ګرد خلاصي وي دي دون نه دی پاته. فقط مدایله ده چې زموږ سره د خپل مشران، د خپل کومندانان، د خپل وزیران، د خپل علما، د خپل پوهان خلک دا کوشش وکړي چې د دنیا دنیا سره زموږ لارې او اړیکې راسمې کړي.
تر دې مخکې د وچې او تازه میوې سوداګري یوازې له پاکستان سره وه، خو له تیرو دوو کلونو څخه د پاکستان تر څنګ له هند، عربي اماراتو او یو شمېر نورو هیوادونو سره هم سوداګري زیاړي کې ټینګې شوي. خو د سوداګرو په وینا دوی له دې امله زیان ګوري چې د سوداګري چارې پر معیار برابرې نه دي.
اوس هم اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن اگزامینر خبرونه افغانستان ته د امریکا د کانګرس د کړو د ورستي سفر پاړې ولیکنه خبره کړې وای. د افغانستان د ولسکلن جګړې په وګدو کې د امریکا سلګونو سناتورانو او د کانګرس غړو افغانستان ته سفرونه کړي. خبرونه وای د امریکا د کانګرس د غړو د دې سفرونو هدف دا و چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د خدمت درناوی وکړي، دلته د امریکایي قومندانانو څخه د افغانستان د وضعیت په اړه واوري، او له افغان چارواکو سره په دې اړه چې په هیواد کې څه سم روان دي او څه سم نه دي خبرې وکړي. د واشنگتن اگزامینر د دې لیکنې په یو برخه کې د سناتور جاکریټ سرګندونه راخستل شوې دي. د امریکا د سنا د پوځي خدمتونو د کمیټې د غړي جاکریټ په مشرۍ د کانګرس یو هیئت تیرونه افغانستان ته سفر کړی و. دوی په کابل کې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره ولیدنې وکړي. د هیئت په کابل کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو او په دې هیواد کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ وکړ. واشنگتن اگزامینر وایي سناتور جک ریډ کابل ته له سفر وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پایداره حضور د اړتیا په اړه خبریالانو ته څرګندونې کړي. د دې امریکایي سناتور له قوله ویل شوی ګمان نه کوي چې د امریکایي ځواکونو پرته به نور ځواکونه د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې هومره موثر اوسي. خبرونه د جک ریډ له خولې ویلي دي د دې خطر شته چې افغانستان کې د داعش د خراسان څانګه او یا د القاعده شبکه یو ځل بیا پیاوړی او منسجم شي. خو واشنگتن اگزامینر وایي له لیک دودونکي ترهګرۍ څخه د خپلو خلکو د ساتنې لپاره واشنگتن اړتیا نه لري چې افغانستان کې زرګونه سرتیري وساتي. د خبرونې په باور که چیرې د نظامي ځواکونو حضور ستونزه هوارولی شوه نو اوس باید کلونه مخکې د افغانستان کړکیچ هوار شوی وای. د ای انټرنیشنل ریلیشنز آنلاین خبرونې د افغانستان د سولې په اړه ولیکنه خپره کړې وای که څه هم په افغانستان کې د پسرلي پر رسیدو جګړه توده شوې خو داسې ښکاري چې په دې هیواد کې به بالاخره یو داسې توافق وشي چې له مخې به یې امریکایي ځواکونه بیرته هیواد ته ستانه شي. خبرونه وایي د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي هیات پر یو داسې جوړجاړي کار کوي چې له مخې به یې په افغانستان کې کړکیچ تمام او 14 امریکایي او د نورو هیوادونو سرتیري به کورونو ته ستانه شي. خبرونه په افغانستان کې د تیرو ولس کلونو جګړو په ترڅ کې بشري او مالی زیانونو ته په اشاره ویلي چې دې جګړې کې تر اوسه 2320 امریکایي سرتیري وژل شوي، تر 3000 زیات نور امریکایان پکې ټپیان شوي او خپل تر 3000 زیات افغانان هم پکې وژل شوي چې ډېری ملکیان وو. خبرونه د جګړې د مالی لګښت په اړه وایي چې دې جګړې تر اوسه د امریکا مالیه ورکوونکو لپاره هر کال 450 میلیارد ډالر لګښت لرلی. خبرونه زیاتوي که څه هم په افغانستان کې بالاخره ښایي یو توافق رامنځته شي خو په وینا یو شمېر ستونزمنې او پیچلې مسلې شته چې باید حل شي. ورځپاڼه زیاتوي دا داسې ستونزې دي چې کیدای شي افغانستان په راتلونکو کلونو کې له نارامۍ سره مخ کړي.
ټاکل شوې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن په دوه ورځني رسمي سفر ایران ته لاړ شي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې تیره پنجشنبه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د وسلوالو په حمله کې د پاکستان 14 پوځیان ووژل شول. پاکستان تور لګولی چې دا حمله په ایران کې میشتو افراطي بلوڅانو کړې ده. د دې موضوع تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن یکشنبه په دورزنی رسمي سفر ایران ته ځي. عمران خان به ایران ته په خپل دغه لومړی رسمي سفر کې د ایران له مشر آیت الله علي خامنهي، ولسمشر حسن روحاني او نورو چارواکو سره وګوري. پاکستانی رسنۍ وایي چې صدر اعظم عمران خان به په ایران کې د ایرانی او پاکستانی سوداګرو له ډلو سره هم وګوري. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې په پاکستان کې وی وروستۍ حمله د تهران او اسلام آباد ترمنځ کړکیچ زیات کړی دی. د پنځشنبه وختي یو ډله وسلولو درې څلور بس موټرونه چې له کراچي ګوادر ته روان وو ودرول. د مسافرو د پیژن پاڼو تر کتلو وروسته 14 کسان له ځان سره بوتلل او بیا ووژل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي په وژل سوو کې لس تنه د پاکستان د سمندري ځواک غړي وو، درې د هوایي ځواک او یو ساحلي ساتونکی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه وویل چې حمله کوونکي له ایرانه د پاکستان خاورې ته اوښتي او په بلوچستان کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر ضد حمله کړې ده. وزارت وایي د ایران حکومت ته یې په یوه لیک کې ویلي چې حمله کوونکي د بلوڅ بیلتون غشتونکو د یوې نوې تشکیل شوې ډلې راجی اجوی سنگر غړي و چې د وزارت په حواله د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې دیره ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته وویل د بی آر ای په نوم د بلوچستانو د بیلتون غشتونکو ډلې دغه نوې اتحاد د هغوی روزنیز یا اکمالاتي کمپونه د ایران په سرحد کې دننه دي. تر څېړنو او پلټنو وروسته مو له ایراني چارواکو سره عملی شواهد شریک کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له ایران غوښتنه کړې چې د حمله کوونکو په وړاندې چې بیرته د ایران خاورې ته داخل شوي اقدام وکړي. د اسوشیټډ پریس خبري ایجنټس په حواله د پاکستان په بلوچستان او د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د بلوچستانو ډلې په دواړو هیوادونو کې خپلواکي غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي صدر اعظم عمران خان به د دغو وژنو موضوع له ایراني چارواکو سره مطرح کړي. شغلی قریشی له ایراني لوري د اقدام غوښتنه وکړه.
هم توقع کرتے ہیں ایران
ایران یو ورور او ګاونډي هیواد دی چې اوږدمهاله پیاوړي اړیکې ورسره لرو. د دغو اړیکو پر وړاندې کې تمه لرو چې ایرانی ورونه به د دغو ډلو په وړاندې اقدام وکړي. که څه هم د پاکستان او ایران په سرحد کې میشتي افراطي ډلې زیات وخت پر ایرانی ساتونکو حمله کوي، خو دا په وروستیو کلونو کې لومړی وار دی چې پاکستان په عامه ایران د هغو بلوڅ ډلو په وړاندې په اقدام نه کولو تورنوي چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د وژلو تور ورباندې لګول سوی دی.
د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس چې اته بجې او دېرش